السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو سات خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د طالبانو د مثبت ځواب هرکلی وکړ. مشرانو جرګه له طالبانو سره د امریکا د امادګۍ په اړه وایي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره له بل هر وخت نه زیات فرصتونه برابر شوي دي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی کړی. بلخوا د تاجکستان ولسمشر د افغان حکومت له لوري د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او هغه د سیمې د ثبات لپاره مهم اقدام وباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دوی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسله والو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند بدل سي او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي.
امیدواری مایی است که ادامه آتش بس ما داشته باشیم در افغانستان.
دیوی زموش هیله داده چی پا افغانستان که دوربند دوام ولرو. زکه داده افغانستان ده خلکو هیله ده چی جگره ختمه سی. هیله ده داگم ده حکومت او طالبانو ترمنز ده مخامخ خبرو ده پایل او ده باور رمنز تکولو لپاره مهم اقدام وی. چو سشکل پا افغانستان که ده دایمی سول و ثبات ده و پایل شاهد وسو.
آغازین روزهای مذاکرات چه ما و شما امسال انشالله شاهد باشیم.
وسله والو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او دوی به د هرې حملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دری پلاوي دغه راز ویلي چې افغان حکومت باید دې ته پام وکړي چې نورې تخریب کړې ډلې دغه اوربند ته زیان ونه رسوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ له وسله والو طالبانو سره د بې قید او شرط اوربند پیشنهاد وکړ. ولسمشر غني وویل چې دغه اوربند به د روژې له وویشتمې د اختر تر پنځمې پورې نافذ وي. ولسمشر غنی دا هم ویلی چې د داعش القاعده او نور نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د امادګۍ په اړه وایي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر فرصت برابر شوی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بښونکې دي او باید استفاده ترې وسي.
فرصت به خاطر مساعد شدت که
دوی وایي دغه فرصت په دې خطر برابر سوی چې پر ګاونډیو هیوادونو د امریکا او ناټو فشارونه زیات سوي دي څو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوڅه اراده ښودلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي او د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د سولې لپاره یو شین څراغ دی.
طالبان خودشان اعلان کردن که ستې روزه بعد آتش بس اعلان میکنیم و یک څراغ سبز.
د طالبان ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې که امریکا د سولې خبرو ته صادق وي نو دوی د دغې پروسې د پیل په تمه دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. د تاجکستان ولسمشر د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان هرکلی وکړ او هغه یې د سیمې د ثبات لپاره مهم اقدام وباله. له ارګ څخه په خبر پاڼه کې راغلي چې د امام علي رحمان دا څرګندونې نن په چین کې د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال سوي دي. اعلامیه زیاتوي ولسمشر محمد اشرف غني د سیمې په اقتصادي او ترانزیتي همکاریو کې د تاجکستان رول مهم بللی دی. د دواړو هیوادونو مشرانو د دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو د پیاوړتیا پراختیا او په ځنګړي ډول د اقتصادي سوداګري امنیتي او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر سر بحث او خبرې کړې دي. افغان ولسمشر نن د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د غونډه به دوه ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اوبو برښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس له دندې لرې سو. له ارګ څخه په ویلامه کې راغلي چې ولسي جرګې ته د نوي وزیر تر معرفي کېدو پورې باید دغه وزارت مرستیال انجینر محمد ګل خلمی د سرپرست وزیر په توګه چارې پر مخ وړي. د ارګ په نننۍ ویلامه کې د ښاغلي عثماني د لرې کېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل سوي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی دی به د روسیې ولسمشر سره د ایران لا اټومي تړون د امریکا د وټل په اړه بحث وکړي. نو موري نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشیزی په څنډو کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو د مخه د څرګندونه وکړي. ولسمشر روحانی د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړي بولی او ویلې دي چې د دغه اټومي تړون د عمل کېدو په برخه کې د روسیې رول مهم او رغونکی دی. او لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جی او هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نوي سوی. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جی او سرمشریزي په پیل کې وویل چې اروپایي ټولنه ټوله په دې اړه موافق ده. د خبرونو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځواب هرکلی وکړ.
لمنیو چې د لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات.
د افغانستان مشرانو جرګوي له بل هر وخت نه زیات اوس د سولې لپاره فرصتونه او زمينه برابره شوې ده. د شفافیت د سر بنسټ وي افغان حکومت به د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. د روان خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په څیر په روزګان کې هم پولیس شکایت لري چې میاشت کېږي چې تنخواګانې ورته نه دي رسیدلې.
دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي یا شاور کې او هغوی ته ماشینه په وخت ورسوي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی او تاندې څانګې ونیس پروګرامونه خپرېږي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدل شي. د سولې شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د طالبانو له مثبت ځواب هرکلی وکړ. د یاد شورا ویاند نن ازادي رادیو ته ویل چې موقت اوربن کېدای شي په دایمي اوربن او حتی په هیواد کې د جګړې پر ختمېدو بدل شي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل دواړه لوري باید پام وکړي چې اعلان شوی اوربن د ځینو شرغوښتونکو ډلو او کړیو لخوا زیانمن نشي. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ لري.
ورسته لاغه چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن اعلان ته مثبت ځواب ورکړ. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله کوي چې په دې ګام سره په هیواد کې دایمي سولې ته زمينه برابره شي. د دغه شورا ویان سید احسان طایری نن ازادي راډیو ته ویل دوی تم لري چې موقتی اوربن په دایمي اوربن بدل شي. ښاغلی طاهری وایي چې دا د باور جوړونې لپاره لومړني ګامونه دي او ښې نتیجې لرلی شي.
لمنیو چې دا لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات تر څو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معززو هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي او موږ هیله لرو چې تشخیص انشاءالله او اوربند انشاءالله دا تمدید سي.
طالبانو د وی اونې لپاره د حکومت دوربند اعلان وروسته د شنبه پورز دی وی اعلان یې لاره خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربند مرات او د افغان ځواکونو پر ضد تاروزی بریدونه او دروي. د غډلې په خبره شوې اعلامیه کې پر بهرنۍ ځواکونو بریدونه له دې امره مستثنا ګڼلې دي. طالبانو دا سمال د جګړې دوربند دریز غوره کړی چې له دې وړاندې د تیرې پنځشنبه پورز ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام لاره د روژې له وښتمه نه د اختر تر پنځه ورځې پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې موده کې دې پر افغان طالبانو برید نه کوي، خو ټینګار یې کړی چې داعش د القاعدې ډله او نورې تروریستي ډلې د اوربند په اعلان کې نه دي شاملې. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا یو د بل پر وړاندې د اوربند اعلانونه کیږي. د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د اوربند اعلان او د هغې ډلې پر وړاندې ولسمشر غنی دریز لبی لا بلوغ برګونونو سره مخ شوی. سیاسی ګوندونو زینډلو او عام خلکو ترې په پراخه کچا هرکلای کړی. خود ملي امنیت د پخوانی رئیس امر الله صالح په ګډون یو شمیر نور بیا ویلي چې دا اوربن ناوړه او خنړی پایلې لرلی شي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه د دواړو لورو لخوا د اوربن اعلان خورا نیک ګام بولي، خو وایي چې مراد کول یې مهم او حساس دي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ دا کار په نیک پال نیسو چې درې ورځنی اوربن په هیواد کې د جګړې د ختم پیل وي او طالبان هم له دغې جګړې د هر وخت لپاره لاس واخلي. هیله لرو چې دوی د یو افغان په توګه دلته فعالیت وکړي، خو له دې ټولو سره افغان ځواکونه باید خپل چمتووالی ولري چې له دغه فرصت نه څوک ناوړه ګټه وانخلي او خدای مکړه هڅه وکړي چې د حکومت او طالب ترمنځ دا فضا خرابه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سیاسي ډلو او عامو خلکو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم د اوربن له پرېکړې او اعلان ملاتړ کړی او دا کار یې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د طالبانو له مثبت ځواب هرکلی کوي. بل ورته د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو سره د امریکا د خبرو د امادګۍ په اړه وایي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره له بل هر وخت نه زیات اوس فرصت برابر شوی دی. د دې جرګې دوهم مرستیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو ته د طالبانو لخوا هم د هیله مندۍ نښې لیدل کېږي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي که امریکا د سولې خبرو ته صادقه وي نو دوی د دغې پروسې د پیل په تمه دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو د تیاریو په اړه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت لخوا طالبانو سره د اوربن اعلان او په ورته وخت کې د سولې خبرو ته د امریکا لخوا د تیاریو څرګندول ښیي چې هیواد سولې ته نږدې شوی دی.
فرصت په خاطر مساعد شو کې
دغه فرصت په دې خاطر برابر شو چې پر ګاونډي هیوادونو د امریکا او ناټو فشارونه زیات شوي سو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوسه اراده خودلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان د سولې لپاره یو شین څراغ دی.
له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره د روژې له ویشتمې نه د اختر تر پنځمې پورې اوربن اعلان کړ، طالبانو هم د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره خپلو ټولو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربن وکړي او پر افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د مرستیال دستیار لیزا کورت له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربن هرکلی کوي او وایي چې واشنگټن تیار دی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. کورت ویلي چې امریکا نشي کولی د سولې په خبرو کې د افغانستان ځای ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونما د سولې او پخلاینې رئیس سټیف بروکینګ ویلي چې د طالبانو نظامی کمیسیون په دې باور دی چې په افغانستان کې بری د جنگ له لارې ممکن نه دی. د ده په خبره د افغانستان په حکومت او د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې د سولې د پروسې له ګډوډولو او د جنگ له دوامه پیسې ترلاسه کوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښیي چې دغې ډلې پخوا تر دې له امریکا نه غوښتې وي چې له طالبانو سره د مشروطو مذاکراتو ته حاضر شي، خو امریکا هغوی افغان حکومت ته راجع کړل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل که امریکا د سولې خبرو ته رښتینی وي نو د ده په خبره د طالبانو سیاسي مسؤلینو ته دې ورشي او دغه پروسه دې پیل کړي. یو امریکایی شنونکی بارنز روبین په دې باور دی چې پاکستان، روسیه، چین او ایران له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او نه یې پرېږدي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي، ځکه د ده په خبره د دغه هیواد ثبات د سیمې په زړه کې د امریکا د پوز د اډې د ثبات په معنا دی. ځینې افغان سیاست پوهان هم وایي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او واک کې ترسره شي. احمد سیدی په دې اړه وایي
اگر مذاکره
وسول رو امریکایی ها و مقامات امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او مذاکراتو ملاتړ وکړي نو ښه کار دی، خو که امریکا په مستقیمه توګه له طالبانو سره مذاکرات وکړي د افغانستان استقلال او ملي حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
خاغله سعیدی ټینګار کوي چې امریکا باید طالبان وهڅوي چې د امریکا په منځګړیتوب له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه طالبان حاضر دي چې یوازې له امریکا سره خبرې وکړي، نه له افغان حکومت سره. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې یو شان لیدلوری نه لري او ځینې بیا سیاسي اهدافو ته کار کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې پخوانی چارواکي وایي په ټیټه کچه د فساد پر وړاندې ځینې کارونه شوي دي، خو حکومت د لویو دوسیو د څېړلو توان نه لري. یوسفان زدران او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د سیګار هغه ادعا تاییدوي چې په وینا یې د افغانستان د فساد ضد ملي تګلاره په نړیوال معیار نه ده برابره. د دغه بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه له ځینو محدودیتونو سره مخ ده او په ټولو یو شان نه عملي کیږي. دی وایي د دغه تګلارې د سمې عملي کېدو لپاره باید په حکومت کې لازمه همغږي رامنځته شي، چې په وینا یې دا وخت کمزوري ده.
تروس پورې هم د حکومت لخوا ځینې محدودیتونو د شتون له وجې نه دغه کار نه دی ترسره شوی. نو د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي چې دا خپله ژمنه هم ده. متاسفانه دا ژمنه تر اوسه پورې نه ده عملي کړې، چې تر اوسه پورې د حکومت له خوا نه د فساد ضد مبارزه بنسټیز شوی نه ده او یو قوي قانون هم موږ تر اوسه پورې د فساد ضد مبارزې لپاره نه لرو.
دای که څام د کوم هیواد نوم ناخلی خوې چې د زینو هیوادونو لخوا هم په افغانستان کې د فساد په ضد مبارزه په برخه کې یو شان لیدلوري نشته، بلکې سیاسي تعامل کوي. دا څرګندونه داسې مال کې چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارې ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت اداري فساد ضد اقدامات پیل کړي، خو د وړتیا په اړه یې چې آیا حکومت به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل ځای پاتې دي. د سیګار راپور ښیي چې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې په وړاندې د ځینو لویو ننګونو سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان محکمې او امنیتي ادارې ډېر وخت د بانفوسه کسانو په اړه له څېړنو ډاډه کوي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره بریالي نه شو. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې پخوانی رئیس سید حسین فخری وایي چې دی د سیګار راپور ځکه سم ګڼي چې کله هم لوړ پوړي چارواکي چې قوي سیاسي ملاتړ لري د محکمې میز ته نه دي کاګل شوي.
سیگار گزارش تاییدوم واقعا مبارزه با فساد اداری دیر چالشونه لري، دیر مشکلات لري. اغه سنگین دوسیه او پرونده چی ده اغه نشی کولای چه تعقیب وشی، مؤاخذه وشی او شاملا دادگاه که جلب وشی او که دادگاه هم کن فیصله وکی.
ښاغلی فخری وایي چې د فساد ضد روانه مبارزه تر ډېره نمایشي ده چې کله به هم د افغانستان درد دوا نه کړي. د ده په وینا د دولت سیاسي جوړښت داسې دی چې په لوړه کچه د فساد سره د مبارزې مخه نیسي او د مصلحتونو ښکار کیږي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي کړي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وایي سیاسي بې ثباتي او د سوداګرۍ د بیلانس کسر د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د رالوېدو عمده لاملونه دي. خلیل صدیق د شنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت له راټیټېدو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته پیسو ګڼل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا انتقاد کوي چې د مرکزي بانک د کمزور مدیریت له کبله ورځ تر بلې د افغانیو ارزښت مخبر زوړ روان دی. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي که څه هم دوی سږ مالی کال د تیر هغه د همدې مودې په پرتله له 300 میلیون نه زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي، خو د بېلابېلو عواملو سربیره په راتلونکي د افغانانو بې باوري د هیواد په اقتصادي وضعیت او د افغانیو په ارزښت بد اغېز کړی. ښاغلی صدیق چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له لورې استجوابي غونډې ته وربلل شوی و، وی ویل چې د افغانستان بانک تر خپله وسه د افغانیو د ارزښت د باثباته ساتلو لپاره هڅې کړي، خو په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له وسه پورته کار دی.
کسری بزرگ د تجارت وجود داره، معنی از چی است که تقاضای
دی وی د سوداګرۍ د بیلانس په کچه کې لوی کسر موجود دی، او دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د بهرنیو اثرو لپاره جدي تقاضا موجوده ده. بل مهم فاکتور سیاسي بې ثباتي ده او د راتلونکو په اړه د خلکو مثبت او یا هم منفي لید لوری دی. د سیاسي فاکتور اغیز تر اقتصادي هغه په مراتب زیات دی.
تاثیرات منفیش په مراتب او مثبتش په مراتب بالاتر از عوامل اقتصادي میباشه.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د اثرو د راکړې ورکړې په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په مقابل کې رالوېدلې ده. په همدې څو ورځو کې د افغانستان د اثارو د راکړې ورکړې په مرکزي مارکیټ شهزاده سرای کې یو ډالر په څه باندې یو اویا افغانۍ پلورل کېږي. د بهرنیو اثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت رالوېدو په بازارونو کې د بېلابېلو توکو په بیو هم منفي اغېز کړی. اخوا د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې له ستونزو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته اثارو ګڼل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د منظمو او هر اړخیزو پالیسیو په پلي کېدو سره کېدای شي چې د افغانیو د ارزښت رالوېدو مخه ونیول شي، خو دوی وایي چې د افغانستان بانک دغه مسله دومره جدي نه ګڼي. د ولسي جرګې غړی عظیم محسنی:
همه روز پول افغانی ارزش از دست میده.
د یوې ورځ تر بلې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي، خو دغه مسله رئیس صاحب داسې عادي مطرح کړه چې ګواکې کچالو او پیاز خپل ارزښت له لاسه ورکوي. په دې اړه د دوی وضاحت په هیڅ وجه موږ ته د قناعت وړ نه دی. د ښاغلي محسنی په خبره د افغانستان بانک او په ټوله کې حکومت د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د بیې د کنټرول سربیره په هیواد کې د بهرنیو اثارو د استعمال په مخنیوي کې هم پاتې راغلی. که څه هم د افغانستان بانک رئیس د افغانیو د ارزښت د باثبات ساتلو لپاره د کورنیو او بهرنیو عواملو له منځه وړل مهم بولي، خو کلان وای مرکزی بانک د هغه ستونزو په حواله کې هم ناتوانه دی کوم چې ورپوري اړه لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لابشای واله یا په دالاس واله
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په لاس کې وکړو چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسی زمون غغل ازادي رادیو اوري اورزغان کې د جګړې د لومړی کرخي پولیس وای له 13 څلورو میاشتو راهیسی ورته ماشونه نه دی ورکړ شوی. په عین وخت کې د اورزغان د امنیت قومندانۍ مسولان هم د پولیسو د ستونزه منی خوشمنه کوي چې ډیر ژر به دغه پولیس ته تنخواګانې ورکړل شي. په اورزغان ولایت کې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړی کرخي ته تللی دی او دا راپور یې برابر کړی.
بس دغه وطن ته جنگی رو د خپل وطن هم غواړو چې هم په من کې راشي.
زموږ پولیس د لوی ستونزو سره مخامخ دی پیلن
او نه پرمو مو ورځ په ورځ کمیږي د پوستي د چماشت نست.
دا ژغونه په ترینکوټ شهر کې د جګړې د لومړی کرښې د پولیسو دي.
مختار مختار میلیې زمینی خزیه سره وو زده باندې.
دغه پولیس د ترینکوټ شهر اړوند شمال ختیځ طرف ته په 15 کیلومتري کې د سپینې خاورې په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره شپه او ورځ په جګړه بوخت وی.
دا ترایي نګر د طالبان
حکومت. ازادي رادیو د پولیسو د احوال د خستلو په مخه د جګړې ودغه لومړی کرشي ته ورغلې. د جګړې پر دغه لومړی کرشه پولیسو ازادي رادیو ته ویل چې له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې معاش، عایشه او نور د ضرورت وړ توکي نه دي ورکول سوي.
ماشینه خو نو ولا د درې څلور میاشتې کېږي چې معاشات د عسکرو د بندې
تمام سره کمزوري ده او مهمات هم سره برابر نه دي. پیلن د طالبان چې جدر موږ ډېر کوي دي پیلن په وسلو کې، مثلا هغه هم لیزر لریم د ترازنو په 82 یوزمږ د مهمات ترغه پیلن ځای پدې
مهمات مو ولا
چې که یو سات و سات جنگ به ورسره وکړ دشمن سره بس مهمات مو خلاص دي.
دغه پولیس وایي اختر ته د ګوتو په شمیر شپې او ورځې پاته دي. د کورنۍ غړي او تنکي ماشومان ورڅخه د اختر لپاره د نوو جامو نه کروزو او د نورو توکو غوښتنه کوي، خو دوی په لاس کې څه نه لري او په ښار کې له ډېرو کرزونو څخه هم له هټیوالو پټ ګرځي. دغه پولیس اوس دولت ته خواست کوي چې ماشونه دې ورکړي.
اختر هم را ورسېدې، هر سړی چې دی کور ور په پسې دی، عیال په پسې دی، خپل عیال دپاره بیا
موږ هم غواړو چې موږ ته دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي، اشه ورکړي او ما هغوی ته ماشونه په وخت ورسوي.
د اردو نظام چې دی په هغه میاشت په میاشت میاشت اوله کېږي، د هغو او د پولیسو د دوې درې میاشتې حتی تر پنځو میاشتو پورې لا د پولیسو معاشات ډنډېدلي دي، معاش نه دی ورکوسوي.
شننکي او کارپوهان بیا وایي که په دغه اساس وخت کې پولیسو ته پر وخت معاش ورنه کول سي، ناوړه پایلې به ولري. سیاسي کارپوه محب الله پوپل ازادي راډیو ته داسې وویل:
باید ژر تر ژره د دې غم وخوري او پولیس ته خپل ماشینه پر وخت ورکړي که ورنه چې ډېر پولیس به دې ته مجبوره شي چې تر خپلې وظیفې تیر شي او د دې وطن د دفاع تیر شي.
د اروزګان ولایت د امنیت قمنداني مسؤلین هم د پولیسو ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې ډېر ژر به یې ورته ماشینه ورکړي. د دغه ولایت امنیت قمندان ډګروال محمد معروف احمدزي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوه دوه نیم میاشتو را په دې خوا په دغه ولایت کې ټیمونه د بایومیټریک راغلی او د مرکز نه چې پرون نه بله ورځ یو ټیم مې رخصت کړه.
د اروزګان پولیس یعنی په شکل د کمپیوټري سیستم سره آراسته شوی ده او ټول په کمپیوټر سیستم سره ثبت شوی.
تنخواه که دوه میاشتې پاتې ده که درې میاشتې پاتې ده، ګرده ټول مکمل به انشاءالله اوله سي.
د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې نه یوازې دا چې پولیس ته ماشینه نه جوړ کول سوي، بلکې پوځي تاسیسات، مهمات او د اوبو نشتوالی هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي او غوښتنه یې کوي. شریف الله شرافت، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، د جګړې لومړۍ کرښه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لویدیځو پیاوړو هیوادونو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې روسیه د بیرته د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل کړی شي. د جرمني صدراعظم یې ویلي دی تر هغې چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په هواري کې پرمختګ نه وي شوی، دا کار نه شي کېدی. روسیه څلور کاله مخکې وروسته له هغې د نړۍ د سترو هیوادونو له ډلې اوسترو صنعتي هیوادونو له ډلې وویستل شو چې دې هیواد د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزم لاندې کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. اجمل ان پې رپورټ برابر کړی.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د اروپایي ټولنې مشران په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې په دې سلا شوي وو چې روسیه تر هغې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته بیرته نشي ستنېدلی څو چې د اوکراین د ستونزو په تړاو د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. اروپایي ټولنه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې څلور غړي هیوادونه لري. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون د کاناډا په کوبک کې پیل شوه او نن هم دوام کوي. روسیه څلور کاله مخکې وروسته له هغې د نړۍ د صنعتي هیوادونو له ډلې څخه چې هغه وخت و پر ځای اته هیوادونه وو وویستل شوه چې دې هیواد د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو په داسې حال کې چې د جرمني صدراعظم یې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا شاملېدو مخالفت کړی، د ایټالیا نوي صدراعظم جوسېپا کانټي بیا د ولسمشر ټرمپ وړاندیز پر ځای بللی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته په لاره ویلي: ښایي ستاسې خوښه وي او یا نه، او ښایي په سیاسي توګه دا سمه وي او یا به نه وي، خو موږ ته په نړۍ کې نظم ټینګول را په غاړه دي او د نړۍ اوو ستر صنعتي هیوادونه پخوا اته ستر صنعتي هیوادونه وو چې دوی ترې روسیه وویستله. ټرمپ زیاته کړې دوی کولی شي چې روسیې ته بیرته په دې ډله کې د ګډون لاره ورکړي، ځکه د ښاغلي ټرمپ په وینا روسیه باید د خبرو اترو پر میز له ځان سره ولرو. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو چې هیواد د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی، د ولسمشر ټرمپ په دې وړاندیز ناخوښي ښودلې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریسټیا فریلند وایي روسیه څرګنده کړې چې د لویدیځ د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې له برابر چلند سره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په پام د نړۍ په اوو سترو صنعتي هیوادونو کې د روسیې بیا را شریکولو ته
هیڅ دلیل وجود نه لري. د نړۍ د وستر او صنعتي هوادونو نور غړو هم د ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې سره چې روسیه د بیرته په دې ډله کې شامل شي خپل نارضایتي څرګنده کړي. بلخوا د امریکا د کانګرس ډیرو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو غړو هم د نړیوال تجارت او نړیوال نظم په اړه د امریکا د ولسمشر د مسیر د بدلون په اړه اندېښنې ښودلي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چاک شمر ویلي د امریکا ولسمشر باید د خپلو متحدانو او مخالفانو ترمنځ توپیر وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو چې ناجیه ساپۍ برابر کړی دي د غراز 29 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه هم خبرېږي. خو اوس فریبا ظاهر درته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست د اختر په ورځو کې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هر کله وکړ. د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري نن تر غرمې وروسته په یوې خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د اوربند په عمل کې دوه ژمن پاتاسي. نوموړي دغه رسیل وشو چې د طالبانو د اوربند پروسه دوام وکړي. طالبانو نن د یوې لمی په خبرولو سره خپل غړو ته سپارښتنه کړې چې د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند مراد کړي او پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ونه کړي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د طالبانو د دې تریز هر کله کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د آمادګۍ په اړه ویلي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر فرصت برابر شوی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې لپاره اورستي هڅې هیله بخښونکې دي او باید استفاده ترې وسی. د تاجکستان ولسمشر د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان هر کله وکړ او هغه د سیمې د ثبات لپاره مهم اقدام وباله. له ارګ څخه په اعلامیه کې راغلی چې امام علي رحمان د سرګندونې نن په چین کې د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال کړی دی. د افغانستان د اوبو برښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس لدندي لري سو. د ایران ولسمشر حسن روحاني وای دی به د روسیې ولسمشر سره د ایران له اټومي تړون د امریکا د وټل پاړه بحث وکړي. نو موري نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر پوتين سره تر خبرو د مخه د څرګندونې وکړي. ولسمشر روحاني د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړي بولي او وای دغه اټومي تړون د عمل کېدو په برخه کې د روسیې رول مهم او رغونکی دی. اول وی دي ته هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیه ته باید په جی او هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نوي سوی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پکتیا کې د فوتسال د رمضان جام سیالي او کپ اتفاق لوبډل خپل کړ. د دغه ولایت د فوتبال فدراسیون مشر شمس الحق حمیم نن ازادي راډیو ته ویل د رمضان جام د فوتسال لوبو په سیالیو کې چې د پکتیا د فوتسال کمیټې لخوا په لاره چول شوی وي د دې ولایت 15 لوبډلو کې ګډون کړی و. حمیم زیاته کړه د سیالیو پیلوبې ته د اتفاق او وحدت لوبډلو لار پیدا کړه او په پیلوبه کې اتفاق لوبډله وتونېده چې وحدت لوبډلې ته 15-2 ګولونو ماتې ورکړي او د رمضان جام سیالۍ لومړی مقام خپل کړي. د رمضان جام د فوټسال سیالیو غوره لوبغاړي د پکتیا د فوټبال فدراسیون او فوټسال کمیټې د مشرتابه او د ورزش مینهوالو لخوا په ستاینلیکونو او ډالیو هم نازول شوي دي. دا لومړی ځل دی چې پکتیا کې د فوټبال ترڅنګ په دومره لویه کچا د فوتسال سیالۍ جوړیږي. په غور ولایت کې د فوتبال د اتو ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي. د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غورین ازادي راډیو ته ویل د رمضان جام د دغو سیالیو د لومړي مقام ګټونکو لوبډلې ته به مډال او ستاینلیکونه هم ورکړل شي. نوموړي ویل دغه سیالۍ د غور د ورزشي فدراسیون په نوښت پیل شوې دي. او د افغانستان د کرکټ پخوانی روزونکو انس مامل حق وای افغان لوبغاړي ژر زده کوونکي او زیارویستونکي د چپو وینای افغان لوبغاړي په شل اوریزو او په ورځنیو سیالیو کې ډیر پیوړي دي. د وای هغه ورته او ته په کتو چې د په افغان لوبغاړو کې ویني لري نه ده چې په ټیسټ سیالیو کې هم نړۍ حیران کړي. افغانستان او هندستان د راتلونکو پنځشنبه په ورځ تاریخي ټیسټ سیالي ترسره کوي چې د دواړو لورو لوبغاړو ورته ځانګړي تیاری نیولې دي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مسی په یو بل ونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان تاسو هر کله کوم. په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حمله او چاودنې زیاتې شوې چې تر ټولو وروستۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول وو. په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پېښې رامنځته کېږي عوامل یې څه دي، دا ځل مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړې ده او په دې او نورو موضوعاتو ورسره غږیږو. مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل. که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی؟
مننه، تشکر کوم ستاسو نه. په کابل کې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ زیار باسي او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په د دې ارګانونو په راس کې دی، لکه د فرقې 111 د کابل امنیه قومندانۍ یا د زون یو سل یوم زون او د ملي امنیت ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی، زمونږ پلانونه دا دي چې مونږ په هره برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو. ولی د تهدیداتو پاکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی هسیم نه دی، او داسې م نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې. تهدیدات شته، ولی زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي.
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسېږي.
دغه تروریستي حملات چې دي، انتحاري حملات دي، یو پیچلي حملات دي چې زمونږ امنیتي ځواکونه کله چې که تشخیص کړي چې دا مثال انتحاري دي، تاسو لیدلی چې په ډېر میړانې سره حتی دغه انتحاریانو ته زمونږ امنیتی ځواکونه غیږه ورکړې دي او د هغوی په مقابل کې درېدلې دي او خپل ځانونه یې سپر کړي دي چې زمونږ د هیوادوالو امنیت ټینګي. ولې په هر حال بعض وخت داسې پېښېږي په سلهاو دغه تروریستان او دغه ډلې په کابل کې د امنیتي ځواکونو له خوا نه نیول شوي دي او توقیف شوي دي، د بعضې خلاونه استفاده کوي، ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کورنیشر وزارت ډېر یو اساس ځای کې دا ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پلنه دي؟
یو خو د دغه امنیتي ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د ملي د کورنیو چارو په وزارت کې چې دوی ودرېده او دوی له منځه وړله میړانه یې وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي، دا خو د ستایل وړ طاقت زموږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایطو کې راغلی دي، د کوم لار راغلی دي، دې کې زموږ امنیتي ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کولی شو چې موږ مطبوعات سره شریک کړو.
څه موده وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بېلابېلو برخو ویشلی و، شنه ساحه، ډیپلوماټیک ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که یې درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کیږي؟
امنیتي پلان چې موږ په کابل کې لرو او کابل هم په بېلابېلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی چې شنه ساحه ده او بعضې ډیپلوماټیک ساحه ده، زمونږ امنیتی تدابیر شپه او ورځ دی کې شته. ولی چې دښمن کوم هدف لري او تاسو ته معلومه یې چې زمونږ امنیتی ځواکونه د کابل په ښار کې ډیر د دښمن پلانونه چن کړي دي، او ووایو چې د 100% چې دښمن پلانونه لري تقریبا مونږ 80% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کېږي، لکه ماینونه، چسپکي ماینونه دي، یا مثال بعض ځایو کې انتحاري کېږي. خو معمولا چې یو د ډېرو ممالکو کې تاسو چې لیدلي که اورېدلي چې څوک چې د خپل ځان نه تیری، ولی تر څو چې هغه ته ټول هدف دی که مسجد دی هدف دی، اطفال ماشومان هدف دی، هر ځای
شریفیار صاحب که یو موضوع ته راسو ګورو په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي، بیا هم تدابیر نه نیول کیږي، دلته ستونزه پسې کېده.
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته، په هره ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو. بعضې وخت سړی زمونږ مسؤولین امنیتي ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه، دا داسې دی چې دښمن که وپیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی او تاسو ویدی دی په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شوي، زمونږ امنیتي ځواکونه هم پکې شهیدان شوي دي، دویم له منځه تللي او زمونږ ماشومان سپین ږیرې داخل. ولی دښمن ته ټول هدف دی په کابل کې، مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف دی،
خو باید امنیت یې ونیول سي. امنیت یې ونیول سي
بالکل. ستاسو که متوجه چې زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوی وکړي، ولی تاسو ته به معلومه یې چې په سلهاوو دغه تروریستان نیول شوي دي، همدا اوس په جیلونو کې پروت دي.
د کابل ښار ته داخلیدونکي دروازو کې مو امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي، تلاشیان مو سختې کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي. دغه کسان له کومه ځایه راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړې توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زمونږ امنیتي تدابیر امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي. د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی، او پولیسو پکې د ملي پولیسو ملي اردو او امنیت لخوا نه تدابیر کیږي، اسکینرونه لګیدلي دي، وسایط چیک کیږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چیک کیږي. ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، موږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت و مونږ پوستې ورته هغه کړي، نور هم کمرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولی بعض مونږ ویل چې بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال هغه خلاوې چې د پیاده لار نه لرو، مونږ په خپو مزل دی دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي، دغه لارو کې مونږ تدابیر امنیت نیولی دی. ولی تروریستی حملات چې په کابل کې کیږي دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته، ولی په هر صورت هغوی هم د بعضې فرعي لارو نه مثال استفاده کوي چې مثال بعضې مواد کابل ته ننه باسي یا انتحاریان.
خو موږ لیدلي دي چې زیاتره وخت د کابل نه د باندې وځو، کابل ته ننه وځو په اصلي لارو فرعي لارو، خو بیا همهلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاشي نه کوي، یوازې موټر ته ګوري، نور پرېږدي موټر.
دغه وروستیو کې که تاسو ته پته یې چې د کابل امنیتي دروازې مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو، تاسو
خو ګاندیزون ورسره همکار ده که نه؟
ملي اردو ته فرقي اکثر یزدې ته وسپارل شو، او تاسو په دغه ساحو کې اوس که ولاړ شئ وګورئ په ډېر منظمه توګه په ډېر جدي توګه دغه تلاشيګانې روانې دي.
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسله وال ساتل کیږي، آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکیږي؟ که شریکیږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟ تر اوسه هم څومره لاسته راوړنې درلودې؟
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تروریستان چې په کابل کې نیول کیږي او په سلهاوو فعلا په بندیخانو کې زمونږ پروت دي او نیول شوي دي امنیتي ځواکونه، دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی، او مونږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته، او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکیږي یو بل سره، او په دغه وجه مونږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي.
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده؟ هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي، تاسو خو به کشفي استخباراتي معلومات رسیږي، د کابل کومه سیمه ده؟
په دغه وجه چې مونږ تعدیدات په کابل کې کم کړو، نن مونږ عملیاتونه لرو، مثال په ولسوالیو کې موسیو ولسوالۍ کې، خاک جبار ولسوالۍ کې نن زموږ عملیاتونه روان دي، او همداراز د ښار په ګوټ ګوټ کې زموږ ګزمې توظیف شوي دي چې چیک او کنټرول په ښار کې لرو. ولی دښمن ته ټول هدف دی، هر ځای ته که ونشي کولی چې ځان هدف ته ورسوي، داسې ځای کې ځای له منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر.
تاسو مخکې یادونه وکړه که د کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات کو ډېر لاسته راوړنې لرو، هغه کورونه چې تاسو داسې وسلوال یرم نیولې دي د څه ډول خلکو کورونه و د چارواکو کورونه و عادي کورونه و څه ډول کورونه و
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي تاسو که معلومی سو مدمخ کې د کوټي سنګي په ساحه قلیوایت کې د یو کورنه د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو هغه د امنیتي ځواکونو له خوا نه ونیول شو خو زمونږ چانیز عملیات په ښار کې هم دوام لري په ولسوالیو کې هم دوام لري چې تر څو وکولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړېږي هغه مونږ له منځه یوسو
د داعش مرکز تاسې نیولی دا کور چا پورې اړوند
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند و نو دلته خو خلک د خلکو کورونه و شخصي کورونه و
یو بله موضوع صاحب د وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بې پلټو موټرو همدارنګه د زرې یا د تورو شیشو موټرو د چلولو کمپاین پیل کړې ده تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري څومره تاسو موټر نیولي دي څومره تورې شیشې تاسې پینې کړې دي او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسې مخامخ وي
بعض ورځې کې مونږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې مونږ دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په لګ کمیات سره دا کمپاین مختوړو باز ورځ کې مونږ دا په لوی کمیات سره د
پښتو کمپاین اوسم روان ده
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرها او موټر مونږ تورې شیشې پاکی کړې دي ډېر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري فقط د اسناد د هم د ترافیکو په همکارۍ دي یو سل یو زون د قومندان یو د ګرنیزون په دوی سپارلې دي هغه ته ګمرک ته
چې په کمپاین سره به هم موټر لیدل کیږي ډیر زیات
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د 8 میلیون نه پورته ده بل ډیر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد یې زیات دی ولې دا کمپاین دوام لري مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو او دا د کابل ښاریانو لپاره لوی یو تهدید دی تورې شیشې درلودل موږ که زمونږ مشران او د مونږ سره همکاري وکړي مونږ وشي کولی شو دغه مکمل دغه تورې شیشې قانون له منځه ویسو چې دلته دغه ورک شي
دغه تاسو دا نو وکړو ډېر بې پلیټ موټر مونږ نیولې دي همدارنګه تورې شیشې سپینې کړې دغه چې کوم سپینې کړې دي موټر مونږ نیولې چا پورې زیاتره اړوند وي کوم خلکو
خو تاسو ته ډېر ښه معلومه ای چې تاسو چې تورې شیشې موټر ګرځي او تاسو تورې شیشې خو معمولا یا بلان کروزر یا ډېر مثال ماډل والا موټر دی ولی ډیر کابل خاریان دا وس نه لري چې نمونه موټر واخلي خو معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسې دارانو
نو څوک دي دا
تاسو باید به تر معلومه تاسو د چرایان د کلر شی وګورئ چې د چا موټر
مو خو تلاشی نه کوئ چې موټر ودرو تاسو خو موټر تلاشی کوئ ګوري
خداس دې بیا ورځ تاسو دعوت او چې زمونږ ګروپ سره لار شي حالت وګورئ چې څوک دی هغه به تاسو د نشدې نه وګورئ
مننه شریف یار صاحب چې موږ ته مخ را کړ درنو اوریدونکو دا د ازادۍ رادیو د حقیقت څه دی پروګرام تر بل بیا تاسو په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنو ورډونکو سلام نن سبا په بهرنیو هیوادونو کې ګڼ ټریننګونه سیمینارونه کانفرنسونه او د تورته نوري غونډې جوړې کیږي د مختلفو هیوادونو ځوانانو ته پکې د ګډون بلنه ورکول کیږي د دې ونې په خبرونه کې د هو کانفرنس په اړه خبرې کوو چې په نیپال کې جوړ شوی وو او د نور هیوادونو د ځوانانو ترڅنګ افغان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وو لدوی به واوري چې په دې کانفرنس کې څه زده کړل
کوچنی تجارت او لوی تجارت مونږ ته خود
One of the most important things it is friendship between nation
بروز بتا باسای رو جوانو شریک بسوزه
ورپسې با دیو افغان لیکوال او ډاکټر مرکه ووري چې په نړیوالو روزنی زغوندو کې باید کوم مهم خبرو ته پام وشي
د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې البته بیا نور ته وړاندې کی
د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز یوسف زدرانی درته وړاندې کوم د
درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن سبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره په مختلفو بڼو او مختلفو موضوعاتو غونډې او ټریننګونه جوړیږي چې د بیلابیلو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. د دغو غونډو مصارف کله ټول غونډې ته په ورتلونکي ځوان، کله نیمایي په ځوان، او کله بیا ټول مصارف د غونډو د جوړونکو لخوا ورکول کیږي. دا ډول غونډو او ټریننګونو ته کله د ادارو لخوا کارکوونکي ور معرفي کیږي، او کله هم خپل ځوانان کولای شي په انټرنیټ کې دغسې ټریننګونه پیدا او غوښتنه یې اپلای ورته وکړي. په دې وروستیو کې په نیپال کې د ځوانانو د افکارو د تبادلې په نوم یو نړیوال کنفرانس جوړ شوی وو چې د افغانستان په استازیتوب څلور ځوانانو پکې ګډون کړی وو. د دوی له ډلې عبدالوارث صمیمی راته وایي چې په دې کنفرانس کې څه زده کړل.
د دوی کلچر باندې، د دوی عنعنات باندې موږ وکولی شو چې ځان پوه کړو چې هغوی څه رقم کلچر لري، څه رقم عنعنات لري او څه شی لري. دوی باندې موږ ځان پوه کړو او په زمن کې موږ د خپل د افغانستان کلچر عنعنات څه شیان چې موږ افغانستان کې لرو موږ هغوی ته وښیل چې موږ څه رقم کلچر عنعنات لرو. د سیمینار په لړ کې موږ ته د اګزې د پوهنتون استادان راغلل، یو یې لیډرشپ موږ ته وښودل، بل استاد چې راغلی و البته موږ ته تدریس کوو هغه فوتوګرافر و چې فوتوګرافي یې موږ ته تدریس کوو. په زمن کې موږ ته کوچنی تجارت او لوی تجارت موږ ته وښودل لار او چارې چې څنګه غټ تجارت رسولی شو.
نیپالی پیغله سمیدا ساها چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې د کنفرانس غړي وایي دا د ډبل کنفرانسونو ګټه دا وي چې خلک پکې هر څه په خپل سترګو ویني او ډېر څه له یو بل زده کولای شي.
ځینې هیوادونه پرمختللي او ځینې وروسته پاتې دي. که چیرې موږ له یو بل سره اړیکې ولرو، له یو بل څخه ډېر څه زده کولای شو. مثال ته د افغانستان یې، زه د نیپال یم. زه د افغانستان په اړه ډېره نه پوهېدم، خو کله چې ته نیپال ته راغلې د افغانستان په اړه مو خبرې راته وکړې، زه پوه شوم او همداسې تاسې زموږ په اړه معلومات ترلاسه کړل. تاسې نشئ کولای چې یوازې د ټولنیزو شبکو له لارې خلک وپیژنئ، ځکه نن سبا هلته رښتیا خبرې کمې دي. خو دا چې تاسې دلته راغلی، هر څه مو په خپلو سترګو ولیدل چې زموږ کلتور څه ډول دی، څه ډول ژوند کوو، یو بل مو ډېر ښه وپیژندل. افغانستان زما خوښېږي او که موقع برابره شوه یوه ورځ افغانستان ته درځم.
دا کابل اوسیدونکی میرویس هوتک وایي د دغه نړیوالو غونډو ښیګڼه دا وي چې ځوانان د خپلو هیوادونو په ستونزو غږیږي او د حل لارې ورته وړاندې کوي.
د هغوی سره د خپل مشکلاتو ستونزې ورته وایي، هغوی هم د نورو هیوادونو نه په خپل منځ کې سره دغه ستونزې سره شریکوي او د دې دپاره د لارې حل لټوي. نو دا هم ډېر غټ مثبت تاثیر لري چې دوی د یو بل سره ایکسچینج آف ویو وکړي، یعنې خپل نظریات سره تبادل وکړي او هغه کوم افکار چې لري د دې په وړاندې باندې. واقعیت خبرې د موږ افغانان چې دي، که ځوانان دي، دوی ډېر ښه ټیلنټ لري، ښه پوهه لري، ښه استعداد لري، کولای شي چې په دغسې غونډو کې یا دغسې نړیوالو کانفرانسونو کې ګډون وکړي، نو دا به ښې پایلې ولري.
چین سنگ یا جیمی چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې کنفرانس ته له چین څخه راغلی و وایي دا داسې کنفرانسونو او غونډو یوه مهمه خبره د مختلفو هیوادونو له خلکو سره آشنایي او ملګرتیا کول دي.
په لومړي ځل مې له یو ملګري څخه د دې پروګرام په اړه واورېدل. له هغه وروسته مې له ځان سره وویل چې دا خو ډېر جالب پروګرام دی. ما مخکې دا هیواد نه و لیدلی او دا زما لپاره یو چانس و چې دا هیواد وګورم او ویې پیژنم او ورسره ملګري پیدا کړم. یو شی چې ما دلته زده کړ هغه د مختلفو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا ده. تاسې پوهیږئ ولې تل د هیوادونو ترمنځ لانجې وي؟ وجه یې دا ده چې موږ یو بل ښه نه پیژنو او دا یوه ستونزه ده. که دغسې پروګرام زموږ په هیواد کې جوړ شي، دا به یوه لیوالتیا رامنځته کړي چې ډېر بهرانیان راشي او زموږ د وطن په اړه به په ډېر څه پوه شي.
یو شمیر ځوانان بیا په دې خاطر په بهرنیو ټریننګونو کې دا ګډون کولو هڅه کوي چې په دې پلمه یو بهرني ملک ته لاړ شي او هلته چکر ووهي او ساعت تیر کړي. دوی په ټریننګونو او نورو دا ډول غونډو کې په خپل اصلي کار تمرکز نه کوي. خو وارث صمیمی په دې باور دی چې ځوانان باید دا ډول غونډو ته ډېر پام وکړي او داسې یو اعتبار دې هلته جوړ کړي چې په راتلونکي کې هم ورته بلنه ورکړل شي.
اولاً باید ټول کانفرنس ته باید توجه وکړي، هر ځوان چې ځي د کانفرنس کې اشتراک کوي او په زمن کې کوم شی چې موږ ته ښودل شوی ده د هماغه په مطابق باندې باید موږ هغه وڅېړو تر څو د افغانستان له خوا نه موږ وکولای شو چې هغوی ته الګو اوسم. که څوک غواړي چې کانفرنس ته توجه ونه کړي، هغه به داسې کار کوي لکه موقتي کار. که زه غواړم چې څوک ځان سره ونیسم که هغه د ما په خواهش باندې کار راسره وکړي نو هغه به ما سره وي تر ډېر وخته پورې او که اونه غواړي چې ما سره واوسي زه ورته ضرورت نه لرم. دا کنفرانس هم همداشان ده که مونږ وغواړو چې خپل توجه او خپل فوکس ټول کنفرانس باندې وکړو خو دا بیا آینده لپاره منتخه ده. مونږ هم اعتبار دوی ته جوړولی سو هم په زمون کې د خپل شخصیت هغوی ته ښودلی شو.
نړیوال ټریننګونه او کنفرانسونه ځوانانو ته څومره ګټور دي؟ په دا ډول غونډو کې د ګډون پر مهال باید کومو ټکو ته پام وشي؟ زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره چې له هیواده بهر یې په ګڼو ټریننګونو کې ګډون کړی مرکه کړې ده. ښاغلی زغم، د مرکې په پیل کې د بهرنیو ټریننګونو د ګټو په اړه غږیږي.
یوه ګټه خو د علم په لحاظ موږ تاسو پوهیږو چې پرمختللي ملکونه چې دي په هر ډګر کې د علم په هر ډګر کې ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو، نو دا ورنه زده کوو. بله خبره ده دا چې دا د تجربو د تبادلې زمینه ورته مساعدوي، یو څه به دی نورو ته ورکوي، یو څه به له نورو اخلي. او بله موضوع دا ده چې د مختلفو فرهنګونو د مختلفو هیوادونو له وګړو سره به آشنا کیږي، د د لید به پراخیږي، ورسره د د فکر به پراخیږي. او بله مسله دا ده چې که فرزن د څېړنه کړې چې هلته کوم موزیمونه دي، کوم کتابتونونه دي، د لیدلو وړ کوم ځایونه دي، هغه ځایونه وګوري، هر څه د ده په فکر او د ده په معلوماتو مثبت اثر کوي.
ډاکټر صاحب، نن سبا په بهر کې ډېر ځوانانو ته د دې موقع برابرېدلی شي چې دوی ټریننګونو ته لاړ شي او هلته ګډون وکړي، خو دغو ټریننګونو ته چې ځي دوی څنګه کولای شي په هغو ټریننګونو کې ګټور واوسیږي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې اول دا ورته پکار دی چې یو څه معلومات پیدا کړي چې دغه ټریننګ د څه شي په باره کې دی، او بل د هماغه ځای په باره کې د معلومات پیدا کړي چې دا فرزن څه رقم خار دی، کوم هنري علمي ارزښتونه لري، د لیدلو کوم ځایونه لري، او بل د خپل فکر دې ورته برابر کړي د ویلو دپاره دې باید څه ولري. په اکثرو ټریننګونو کې خبره داسې وي چې هلته د تجربو د تبادلې پروګرام وي، دا نه وي چې یو څوک د ځي هلته یوازې کینی او اوري دی، هغه به خپلې خبرې هم لري، هغه به د خپل هیواد د خپلې ټولنې په باره کې هم غږیږي. نو بهتره ده چې د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي. بله موضوع دا ده چې دغه کلتوري توپیرونو ته باید پام وکړي، یا دغسې نور مسایل دي چې باید ځان ورباندې پوه کړي چې هلته باید څه وکړي څه ونه کړي، ځکه چې دا چې هلته ځي د همدې وطن د افغانستان د افغانانو استازی بلل کیږي، او که دی ځینې کارونه کوي چې هغه په خلکو ښه نه لګیږي، بې نزاکتۍ کوي، هغه بیا تر ډېره وخته پورې یادیږي چې والا یو افغان راغلی و، د دې نوم څوک بیا نه اخلي، هغه وایي چې افغان و.
ځینې ځوانان ځکه ټریننګونو ته اپلای کوي چې دوی غواړي مثال سات تیر کې چکر ووهي، ډېر تمرکز دې خواته وي، دوی دغه د چکر یا د سیاحت پروګرام څنګه تنظیمولی شي د دغه ټریننګ په څنګ کې؟ چې داسې نهسې چې ټریننګ بیخي هیر کړي،
داسې نهسې چې دا چکر هم یو ضروري اړخ دی، هغه هم د دوی د فکر په پراخولو کې خپل نقش لري. مونږ ته باید اصلي کار یې دا وي چې د ټریننګ په نامه څه ځي باید ټول فوکس یې په همغې خواته وي. بیا ټریننګ کې داسې فالتو وختونه وي چې په هغه کې سړی چکر هم وهل شي، او یو امکان لري چې د همغه ادارې د خوا هم داسې د سیاحت ځینې پروګرامونه برابر شوي چې په دوی باندې د همغه ښار مهم ځایونه وګوري، هغه نه د استفاده وکړي. او بل یو څه اضافي وخت د ځان ته وټاکي، فرزن د ورکشاپ نه یوه ورځ مخکې یا یو دوه ورځې وروسته د ورکشاپ نه خاص د خپل چکر دپاره بیل کړي چې د اصلي کار مزاحم یې نه شي.
درنو اوریدونکو، په نړیوالو ټریننګونو کې مو د ځوانانو د ګډون په اهمیت خبرې واورېدې. د خبرونې په دې برخه کې به د یو بنگلاديشي ځوان غوث العظم خبرې واورئ. دی د نیپال د ځوانانو د افکارو د تبادلې ټریننګ ته راغلی و، او افغان ځوانانو ته یې ځانګړی پیغام درلود. د ده د پیغام په اورېدو سره د تاندې څانګې دا خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت
ولرئ.
زما پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسې له تیرو څو کلونو راهیسې په ډیرو سختو شرایطو کې
ژوند کوي. زه هیله لرم چې تاسو د یو بل ترڅنګ خوندي ژوند ولرئ، له یو بل سره مرسته وکړئ. او یو بل مهمه خبره دا ده تکوم چې له جګړې او وسلوالو ملاتړ مکوئ، د دین په نوم یو بل موجنئ. که څوک په دین عقیده لري لاړ دي شي قران کریم او حدیث دی ولولي چې پوه شي اسلام کې دا خبره نشته. زه د یو مسلمان په توګه دا باور لرم چې اسلام هیڅ کله د نور وجل روان نه غني. هیله کوم چې لخپل وطن او وطنوالو سره مینه وکړي او د یو بل ترڅنګ متحد ووسی.
پلیز لاف یور کانتری، لاف یور کانتری میټس، اند پلیز بی ټوګیدر، بی یونایټډ.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.